ورځې
بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یوه بله ګړای کې بیا هم زه هارون بچال تاسو سره هم سلامونه درته وایم په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال ریډیو 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې دروړو خبرونه له ګل ایاز اورو
لومړی د خبرونو سرټکی په خیبر پختونخوا کې درې اپوزیشن ګوندونه په بلدیتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي په پاکستان کې درې نورو کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده او د اسرائیل وزیر اعظم خبرداري ورکړې چې له ایران سره جوهري معاهده به په سیمه کې د اټمي وسلو زغل شروع کړي نن د خبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو اتحاد په ټولو صوبه کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي په پیښور کې د مشال رادیو خبریال تر مخه د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د عوامي نیشنل ګوند پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشران په احتجاجي مظاهرو کې ګډون کوي په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک نن مشال رادیو ته وویل چې د اپوزیشن ګوندونو احتجاج پورم نه دی بلخوا د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند د بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو په حق له د اپوزیشن ګوندونو تحفظات لرې کولو لپاره پرون ټول ګوندي غونډه رابللې وه خو اپوزیشن ډلو ترې بایکاټ کړی و د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو لخوا د غوښتنو باوجود په پاکستان کې نن سهار وختي یو کس ته پانسي ورکړل شوی چې د 15 کالو په عمر کې د قتل په تور د مرګ سزا ورکړل شوی وه آفتاب بهادر مسیح ته په 1992 کال کې د دریو کسانو د قتل په تور د مرګ سزا ورکړل شوی وه خو د بشري حقونو ډلو ریپرایو ویلي دي چې هغه دوه شاهدان چې د بهادر پر ضد یې ګواهي ورکړې وه له هغې مودې راهیسې وایي چې پر دوی تشدد شوی و د بهادر وکیلانو ویلي چې په نوموړي هم د جرم منلو لپاره تشدد شوی و په 1992 کال کې په پاکستان کې د 15 کلن لپاره هم د مرګ سزا وه خو وروسته په 2000 کال کې ورته د 18 کلنۍ حد وټاکل شو د لاهور ښار د جیل یو چارواکي وایي چې بهادر پرون سهار له پانسۍ نه مخکې جړل او ویل چې بېګنا دی او په زندان کې د خپلې بېګناهۍ لپاره مقالې هم لیکلې دي بلخوا نن سهار د پنجاب صوبې په صاحبال او فیصل آباد په جیلونو کې هم دوه کسانو ته پانسۍ ورکړل شوې ده په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن وایي چې تر اوسه پورې 153 کسانو ته پانسيګانې ورکړل شوې دي تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جمو او کشمیر د لانجې د هوارولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده دا ملاقات په تاجکستان کې د اوبو د اهمیت په اړه د یوې نړیوالې غونډې پر مهال شوې دي د جمو او کشمیر په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ سو جنگونه هم شوي دي او دا مهال یې څه برخې د هند او څه برخې یې پاکستان او چین ولقې لاندې دي په 1950 کال کې ملګرو ملتونو په یادو سیمو کې د جنگبندۍ غږ کړی وو او ویلي وو چې د رفرنډم په ذریعه دي د دغې لانجمنې سیمې د راتلونکي پریکړه وکړل شي خو تر اوسه پورې رفرنډم نه دی شوی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې ښاغلي بان کی مون په دې لړ کې د منځګړیتوب د رول لوبولو وړاندیز کړی وو او ویلي وو که هند او پاکستان په دې رضا وي نو د دغې شخړې په هوارولو کې به رول ولوبوي د افغانستان امنیتي ځواکونو د بیلابیلو ګډو چړنیزو عملیاتو پر مهال 14 مشکوک وسلوال وژلي دي نن د افغانستان د کورونو چارو وزارت په ویب پاڼه خبر ورکړی چې دا عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي پولیسو ملي فوج او ملي امنیت ځواکونو ترسره کړی دي دا عملیات چې په ننګرهار کندوز بدخشان قندهار زابل اورزګان کاپیسا غزنی خوست او بادغیس ولایتونو په اړوندو سیمو کې ترسره شول 12 وسلوال پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي په یادو عملیاتو کې یو اندازه وسلې هم د ملي امنیت ځواکونو لاسته ورغلي دي د دغه عملیاتو په اړه وسلوالو څه نه دي ویلي په سرپل کې سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا سل کورونه یې ویجاړ کړي دي د سرپل د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس عزیز الرحمن ایماق نن مشال اړتوبې چې سیلابونه تیره ورځ د دې ولایت په کوهستانات سوزما قلعه سیاد سنچارک او غوسفندی ولسوالیو کې راوتلی دي. نوموړي زیاته کړه چې د امنیت د خرابوالي له وجې د دوی مرستندوی ټیمونه نه دي توانېدلي چې زیانمن شو کورونو ته پر وخت مرستې ورسوي. خو د دغه سیمو اوسیدونکي وایي که حکومت دوی ته پر وخت مرستې ونه رسوي نو د مرګ د ګواښونو سره به مخامخ شي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د اسرائیل وزیر اعظم پرون ویلی دی عربي مشران له ده سره په دې خبره سلا دي چې له ایران سره کیدونکې جوهري معاهده به اټمي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونه د ایران د اټمي پروګرام د مخنیوي په اړه په حتمي پریکړې کار کوي. د اسرائیل وزیر اعظم دغه راز ویل له ایران سره پرته د سیمې هیڅ یو هیواد په دې مذاکراتو کې ګډون نه لري. نتنیاهو ونه ویل چې له کوم عربي مشرانو سره یې خبرې کړي. خو څو ورځې وړاندې د ده یو نږدې سلاکار دور ګولډ د سعودي عرب له یو جنرال سره د ایران په اړه خبرې کړې وي. نتنیاهو خبرداری هم ورکړې چې له ایران سره جوهري معاهده به په سیمه کې د اټمي وسلو زغل شروع کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې په اړه یې د جمهوریت غوښتونکو تر انتقاد وروسته دا منلې وه چې د دغې ډلې په حق له یو بشپړ ستراتیژي نه لري، غواړي ډېر زر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمیره زیاته کړي. سپینه ماڼۍ پلان لري چې له عراقي ځواکونو سره د مرستې لپاره تر زرو پورې نور روزونکي او سلاکاران عراق ته واستوي، که څه هم ګمان کېږي چې دغه شمیره به تر 500 پورې وي. د ولسمشر اوباما اداره په عراق کې د نورو عسکرو د ځای پر ځای کولو لپاره غواړي په انبار ولایت کې یو نوی فوزي اډه جوړ کړي. په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه او اوس هم له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ به یو
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخیستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 145.60 روپۍ او 145.90 روپۍ. یو پاوند 155 روپۍ او 155.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28.10 روپۍ او 28.13 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. یو افغاني 1.01 روپۍ او 1.03 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د صوبې په بلدیاتي انتخاباتو کې پر تحریک انصاف د درغلیو تورونو لګولو وروسته له نن څخه د احتجاجي مظاهرو لړۍ پیل کړې. د پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي
چې کومه بدترین دانګې شوې ده د هغې خلاف احتجاج دی او دا به فورم نه احتجاج دی.
پاکستان الیکشن کمیشن ویلی چې د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو نتایج به د جون پر 10 اعلانوي، خو د دغې نیټې له تېرېدلو وروسته اوس وایي چې دغه کار به پر روانه 12 نیټه کوي. د یادې ادارې ویان د دغه ځنډ لامل څه داسې په ګوته کوي. شمالی وزیرستان بکور کل شوی خلق وایی د پاکستان مرکزی حکومت ورتا مالی مرستې ورکول درولی دی. په خبرونه کې دوه 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم اوري. هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې په خیبر پختونخوا په مرکز پیښور او دغه شان نورو ځایونو کې د اپوزیشن ګوندونو ته احتجاجي مظاهرو په اړه واورېدل چې لنن څخه پیل شوي دي. دا ګوندونه وایي چې په د صوبې په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند درغلی کړی دی. له پیښور را سره غلام غوث چې زمونږ خبریال دی د ټلیفون په لیک راغلی دی او له ده معلومات اخلو چې دغه په پیښور او شاوخوا چې کومې احتجاجي مظاهرې نن وشوي یا روانې دي د هغوی په اړه ترینه معلومات اخلو. غلام غوث ستړی مشي، څه معلومات لرې؟ دغلته به د نامنا کومې پیښه خو منځ ته نه راغلي یا د مظاهرتچیانو د پولیسو ترمنځ کومې نښتې شوي؟
جی بچا صاحب دا مظاہرے چکم دنو نن په د پیښور په شمول ټولو د ټولو صوبې چکم ځینې دغه دي مرکزونه یا هیډ کوارټر دي په هغه کې د دغه درې واړه ګوندونو د عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپلز ګوند لخوا ترسره شوې دي او په دې کې داسې کومې امنیتي پیښې نه دي رامنځته شوې خو چې کوم دغه مظاهره کوونکي وو او ورسره دوکاندارانو نو په بعضې بعضې ځایونو کې د دوکاندارانو او د دوی ترمنځ دوکانونو په نه بندولو داسې وړې وړې غونتې جګړې رامنځته شوې دي خو داسې کومه لویې پیښې په دې کې نه دي رامنځته شوې او دا مهال چې کوم دی نو د سپریخي اتحاد مشر چې کوم دی او د عوامي نېشنل ګوند جنرل سکرتر په قیصهخانۍ کې چې کوم دی نو په جلسه کې د دغه نننی احتجاجونو داسې دوه نیمې بجې د ختمولو دغه وکړو اعلان یې وکړو او میا افتخار حسین دا وویله چې د نن ورځې کم کار بندیز وو او کم احتجاجونه وو هغه پای ته ورسېدل او آینده تګلارې لپاره به بیا دغه درې واړه سیاسي ګوندونه دغه کوي مشاورت کوي چې د آینده لپاره دوی څه تګلارې جوړوي نو هغه به بیا دغه کوي اعلان کوي او میا افتخار حسین د دغه مظاهرو پر مهال له مشال ریډیو سره خبرې اترې هم وکړلې او هغه مشال ریډیو ته دا وویل چې موږ د مخکنه د دوکاندارانو سره خبرې اترې کړې وې چې مکمل به په دې ورځ باندې دغه کو کار بندیز کوو او دوکانونه به بندوو د دوو بجو پورې زموږ سره دغه کړې وه د دوکانونو د بندولو ژمنه کړې وه خو میا افتخار په حکمران ګوندونو باندې تور ولګاو چې هغې شپې ته شپې انتظامیې چې کوم دی نو دوکاندارانو ته درکې ورکړې وې چې تاسو به دغه نه بندوئ دوکانونه نه بندوئ نو د دغې د وجې د میا افتخار حسین په وینا باندې چې هغه کوم دغه و کار بندیز او دوکانونه کم بندولو یا ترانسپورټ نو هغه جزوي طور چې کوم دی نو ترانسپورټ خو نه و بند خو چې کوم دوکانونه وو او په مرکزي ښارونو کې چې کوم د خیبر پښتونخوا دا مظاهرې ترسره شوې نو دوکانونه په جزوي طور باندې موږ هم کتل چې په جزوي طور ور به بند وو چې کله به جلوسونه اکثر د دوکانونو په خوا باندې تیرېدل نو دوکانونه به په مکمله توګه بندېدل او بیا وروسته به ځینې دوکاندارانو خپل دوکانونه چې کوم دي نو هغه واپس دغه کوله پرانیستله خو میا افتخار حسین مشال ریډیو ته دا وویله چې د هغې مقصد چې کوم و نو ولس ته دغه خپله خبره چې کوم دي نو رسولو هغه هغې ورسوله چې کوم په انتخاباتو کې درغلۍ او ګډوډۍ شوی دی نو په دغې باندې هغې د دې احتجاجونو مقصد دغه ولس چې کوم دی نو په دې باندې دغه و خبرولو او هغه مقصد د دې دغه شو پوره شو.
صحیح شو. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسې اوریدونکو. زمونږ په یو بل خبریال چې هم په پېښور کې دی شبیر جان، نن سهار چې دغه احتجاجي مظاهرې څنګه پیل شوې له ځینو اپوزیشن ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې دي. دا ګوندونه د صوبې په بېلابېلو برخو کې لکه څنګه چې تاسو واورېدل احتجاجونه او د تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت د مستعفي کېدو غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر بیا ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو د پورم نه احتجاج مخه به نه نیسي. په دغه موضوع له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د مخالفو ډلو درې ګوندونه په غږ باندې نن په ټولو صوبه کې د احتجاجونو او هړتال اعلان شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال لیډو ته وویل چې دغه احتجاج د صوبې په هر ضلع کې دی.
په ټوله خیبر پښتونخوا کې دی، په دې صوبه کې چې کوم بلدیاتي الیکشن شوی دی چې کومه بدترین داندې شوی ده دا هغې خلاف احتجاج دی او دا به پرم نه احتجاج دی. خو زمونږ به خپل کوشش دی چې عام معمول ژوند چې دی هغې ته نقصان ونه رسېد. هغې وجه دا چې مونږ ډېر جمهوري مهذبه دار چې دغه خپله کړې ده او خول غواړي د ټولو دنیا ته چې عمران خان چغې وایي چې زه د الله خلاف یم، زه انصاف راولم، زه دلته شفاف نظام راولم. د هغه په حکومت کې خلکو رایې په کوم انداز باندې پامال شوه.
پخوا په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د مرکزی او صوبایي شورا غړي او د دغه ګوند پخوانی عمومي سکتر خالد وقار چمکني وایي چې بلدیاتي ټاکنو کې د حکومت لخوا د منظمې ټاګې په ضد دغه احتجاجونه دوام لري او تر کومه چې حکومت د دې غوښتنې نه وي منلې دوی به دغه احتجاجونه جاری ساتي.
منظم داندې شوې ده صوبایي حکومت د هغې کارندو چې کوم کار کړی دی او حقدار خلک یې د الیکشن کې د ګټې نه رسو کړي دي. صوبه پښتونخوا په ټولو ضلعو کې دا درنه جاري ده او دا به انشاءالله تعالی د قیدینو په مشوره باندې او په کال باندې به دا مخکې ورځو کې به هم دا سلسله جاري وي تر کې پورې صوبایي حکومت په خپل خبره باندې په خپل فیصله باندې سټپ نه اخیستی.
بلخوا د دغه احتجاجونو اعلان وروسته د خیبر پښتونخوا سرخار پېښور په شمول د صوبې زیاتره برخو کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروز خټک هم ویلي چې د پرم نه احتجاج حق هر چا ته حاصل دی، ولې کچا زور زبردستی وکړه نو د هغې په ضد به قانوني کاروی کول شي. بلخوا د عوامي نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي سردار حسین بابک وایي چې د دوی احتجاج پرم نه دی، او کچر انتظامی دوی سره بې ځایه زور زبردستی وکړو نو دوی هغې ته په مکمل توګه تیار دي.
دا غلط کوشش دی انتظامیهونه کی موږ هغه خلک چې موږ جیلونو نه یریږو، نه موږ د ګرفتارونو نه یریږو، او هغې خلکو ته که پته نه وي زموږ تاریخ ته وګوري.
د پام وړ ده چې تېرې میاشتې په 23 مئی چې په خیبر پښتونخوا کې کم بلدیاتي ټاکنې شوې وې، د واکمن ډلې پاکستان تحریک انصاف ګوند او جماعت اسلامي په شمول ټول ګوندونه ګیله لري چې په غټه پیمانه باندې دغه انتخاباتو کې ټګي یا دندلی شوې ده او باید دغه انتخابات دوباره وکړي شي. ولې په دې لړ کې پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ټول ګوندیز غونډه هم را بللې وه، ولې مخالفو ډلو په هغې کې ګډون ونه کړو او د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه په صوبه کې د حکومت پرېښودو غوښتنه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان الیکشن کمیشن ویلیو چې د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو رسمي نتیجې به د جون پر 8 نیټه اعلانوي چې دغه کار لا هم نه دی شوی. ویل شوي چې دغو نتایجو په اعلانولو کې ځنډ له دې وجې راغلو چې د صوبې د ټولو ضلعو ریټرنینګ افسران ونه توانېدل چې د ټاکنو نتیجې پر وخت کمیشن ته ولیږي. اوس ټاکل شوی چې دغو ټاکنو رسمي نتایج به د جون پر 12 اعلان شي. له پېښوره د خالد خان رپورټ پرې اورو.
دا خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن یو چارواکي په وینا د صوبې زیات تر ضلعي ریټرنینګ افسرانو لخوا دوی ته په 8 جون د مقامي حکومتونو لپاره د ټاکنو نتیجې میلاو نشوي، نو ځکه الیکشن کمیشن به اوس دغه سرکاري او ختمي نتیجې د روانې میاشتې په 12 نیټه اعلان کوي. بلخوا په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکي امیدوارانو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د ضلعي انتظامیې لخوا دغه نتیجې واکمن ګوندونه د خپل مقصد لپاره اشاره کړی دي، او په کار دا چې الیکشن کمیشن د دې مخنیوي لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړي. پېښور کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل 13 مئی ټاکنو کې څه د پاسه 70,000 امیدوارانو برخه اخیستې وه، او دغه شان 1,000 چوکو نتیجې جوړول اسان کار نه و. د زیاته کړه چې الیکشن کمیشن به اوس دغه ختمي او سرکاري نتیجې په 12 جون اعلان کوي. بلخوا په پېښور او د خیبر پښتونخوا بېلابېلو برخو کې د سیاسي ګوندونو او امیدوارانو لخوا په 13 مئی ټاکنو کې د ټګۍ او درغلو په ضد مظاهرې دوام لري، او بیا د سرکاري او ختمي نتیجو اعلان په خپل وخت نه کول د دوی اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. دا نو خار نه د ضلعي کونسل چوکۍ لپاره یو امیدوار نیازمین په دې اکله وایي.
دا ډېره حیرانتیا خبره ده چې هغوره د دې څه لپاره ورکړي دي. دا کړي ټوټل 700-800,000 پورې پولینګوشي دي. دا تر ماښام نه شي کولی کلیر کولی، خو صرف د دې ګډبر لپاره چې دوی د خپلې مرضۍ رزلټونه واخلي اور دې ورکړي. خو بیا اور هم پرېږدي، هغه هم 8 جون د دې چې کوم تاریخ ورکړی و الیکشن کمیشن، هغه هم پرېښو او واپس 12 جون ته تېرېږي.
خو بیا سویل احمد وایي چې په نتیجه کې د بدلون هیڅ گنجائش نشته، ځکه چې ټول امیدوارانو ته غیر سرکاري نتیجې هم په هغه شپه ملو شوې دي کوم چې دوی د خپل پولینګ ایجنټ یا د پولینګ عملینا په سناسه طریقه ترلاسه کړې دي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15,316، 15,516، او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نام نه پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. په داسې حال کې چې له شاوخوا یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي، او په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او رغزو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي، پوښتنه دا ده چې ولې دغه هیواد په بېلابېلو برخو کې وسلوال بریدونه کوي. آیا د پاکستان پوځ نه دی توانېدلی چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخنیوی وکړی شي، او که څنګه؟ د دې پوښتنو ځواب د پامیر ساحل په دې رپورټ کې.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د بیلګې په توګه دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر پوځ وسلوال برید وشو، او بیا په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې سره سره څو ورځې مخکې په مستون کې پر یوه بس، او بیا وروسته په کوټه کې پر هزارګانو بریدونه وشول چې پکې له 15 زیات ولسي وګړي ووژل شول. همداراز په کراچۍ کې هم وخت په وخت پر پولیسانو وسلوال بریدونه کیږي. دا حملې په داسې وخت کې روانې دي چې د پاکستان پوځ له یو کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او د تیر یو کال پر مهال یې په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورکزو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي. له دې سره سره په کراچۍ کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. پر دې عملیاتو سربیره په پاکستان کې وسلوال بریدونه ولې کیږي؟ آیا د پاکستان پوځ او ملکي امنیتي ادارې د دې وسلوالو ډلو په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري وایي د وسلوالو فعالیتونو د دوام لامل دا دی چې وسلوالي یوازې تر قبایلي سیمو محدوده نه ده، بلکې په کافی اندازه په پاکستان کې خپره شوې ده. دی وایي ضرب عضب یوازې تر قبایلي سیمو محدود دی او د جون پر 15مه بعد د عملیاتو یو کال پوره شي، خو هلته اوس هم پوځ له وسلوالو سره په جګړه اخته دی. د دې معنی دا ده چې تر اوسه په قبایلي سیمو کې پر وسلوالو ډلو قابو نه دی موندل شوی. پاتې شوه کراچۍ، کوټه او د هیواد نورې برخې. هلته چې دا ډول بریدونه کیږي نو د دې معنی دا ده چې وسلوالي یا ترهګري په پراخه توګه خپره شوې ده. په پاکستان کې ترهګري یوازې په قبایلي سیمو کې نه، بلکې له وخت سره سره دا بېلابېلو ځایونو ته خپره شوې او پیاوړې ده، ځکه چې مشرتابه د دې پر ضد په غبرګون ښودو کې له ځنډه کار واخیست. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او پوځ وویل بې له توپیر یا فرقه به ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي. پر دې اعلان سربیره ولې تر اوسه فرقه ییزې وسلوالې ډلې په کوټه، کراچۍ او نورو ښارونو کې د مذهبي لږکیو پر ضد په بریدونو کولو کې بریالۍ کیږي؟ آیا پاکستان رښتیا هم ټولې ډلې په نښه کوي او که څنګه؟ پروفیسر حسن عسکري وایي مرکزي او صوبایي حکومتونو د سیاسي مصلحتونو له کبله تر اوسه فرقه ییزې ډلې نه دي په نښه کړي. دی وایي تر اوسه فرقه ییزې وسلوالې ډلې په مستقیمه توګه نه دي په نښه کړل شوي. باید سیاسي او ملکي حکومتونه دا ډلې په نښه کړي، ځکه چې پوځ په ښارونو کې د امنیت دنده پر مخ نه وړي. او همدا تر ټولو لویه ستونزه ده چې زموږ حکومتونه او حکومتي مشران د خپلو سیاسي ګټو خوندي ساتلو په موخه له دې ډارېږي چې فرقه ییزې ډلې په نښه کړي. دا مهال د پاکستان دننه یوازې تحریک طالبان پاکستان په نښه کیږي، او د هغې وجه هم دا ده چې پوځ د دې کار مشري کوي. پروفیسر حسن عسکري زیاتوي په پاکستان کې د وسلوالۍ او سختدریزۍ مسأله دومره پراخه ده چې که په راتلونکو شپږو یا اتو کلونو کې حکومت او پوځ یوازې د ډلو د فعالیتونو په محدودولو کې بریالی شو نو دا به لویه خبره وي، ځکه چې د دې ډلو په بشپړه توګه د ختمولو لپاره له پوځي اقداماتو زیات د سیاسي اقداماتو اړتیا ده چې هغه تر اوسه حکومتونو نه دي کړي.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو، له شمالي وزیرستانه به کور کلشي به خلک شکایت کوي چې پاکستان مرکزی حکومت دوی ته د مالی مرستو رسولو کار یو بیا ځنډولی دی. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې چارواکي بیا وایي د سفران وزارت د کډوالو پیسې دوی ته نه دي ورکړي. له سیمې پرې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان بیا کور شوی کډوال شکایت کوي چې د وفاقي حکومت لخوا دوی ته هر میاشت د کورونو د کرایو او نورو ضرورتونو لپاره کمې 2000 نقدې کالداري ورکول شي. د درې میاشتو نه یو ځل بیا ځنډول شوی او په تیر یو کال کې یې ټول دغه شان شپږ کیستونه پاتې شوی. دوی زیاتوي د کورونو د کرایو او نور ګڼ شمېر ضرورتونه لري، خو اف ډی ایم ای لخوا دوی ته د موبایل سیم په ذریعه دغه نقد مرستې په بیا بیا ځنډولی شي. یو کډوال طاهر داوډ وایي
یو کول تقریبا پیرا کیږي چې په داسې میشته شپږ کې سینه ملاو دي او میشته را اف ډی ایم ای همیشه په دیشې چیړ چاړ کو او کله زنګول وایي چې میشته چیک نه رکوي، کله وایي چې ریکارډ مینه رغولای. اف ډی ایم ای دا میشته را کم از کم دا ظلم باندې کو دادی میش حق ته میش دلته کې رینه پوښ
یو بل کډوال شیرخان وایي د ډیرو توانونو سره مخ شول او نن د دوی په نام راغلی د دوی خپل حق نه محرومه دي. د شمالی وزیرستان یو بل کډوال عبدالله په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
سخته ګرمي دو د خل مونږ سخت تکلیف تیریږي چې زر کې به تر ولاژي چرلاژي نه خوسپا ده ته ووایي چې نشته پیسې چاکي من دا دی مشتره د بهار نه هانر تر راژي.
کډوالو ته هره میاشت دغه نقدې مرستې د زونګ موبایل نیټورک په ذریعه لیږلی شي. دغه نیټورک یو چارواکي چې نوم او آواز یې خپور نه کړ مشال ریډیو ته وویل چې ایف ډی ایم ای ته څو ورځې وړاندې چک میلاو شوی خو لا یې هم دوی ته دغه پیسې نه دي منتقل کړی. دغه پوښتنه مو بیا چې کله د ایف ډی ایم ای چارواکو نه وکړه نو دوی وویل دغه فنډ سفران وزارت نه راځي او د سفران له اړخه دا هر څه بند شوي. سو کله هم چې سفران وزارت دوی ته فنډز ورکړي نو کډوالو ته به میاشتینې نقدې مرستې شروع کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
څوک شته که نه شته چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول. ما دا ماشومان بچه خو به چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروان. پولیس ته شکایت کاره کې اول درته دا چتر څه بنایې.
مشال راډیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وای په خیبر پښتونخوا کې هر کال هرو زرو ماشومانو څخه یو نیم سل یې د دې لپاره چې د بېلابېلو ناروغیو ضد واکسین ورته نوي ورکړل شوي د پنځو کلونو عمرونو ته له رسېدو مخکې مړه کیږي. د مور او د ماشوم د مړینې د دغه کچې کمولو لپاره د صوبی حکومت بیا هم له یونیسف سره په ګډه د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. په دغه لړ کې د مور او د ماشوم د صحت هفتې په نوم کمپاین له پرون څخه په ټوله صوبه کې پیل شوی دی. له پیښوره پرې شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا کې د یونیسف لخوا د دغه پروګرام مشر ډاکټر بلال مشال لیډو ته وویل چې په دې صوبه کې د حفاظتي ټیکو او ویکسین نه اخیستو له وجې هر کال په هر زرو کې د سلو نه سیوا ماشومان د پنځو کال عمر پورې او په هر زرو کې تر اویا پورې ماشومان د یو کال عمر پورې مړه کیږي.
دا کمپین ځکه پکاري چې زمونږ خلکو بیمارۍ له اسپتال ته راځي، بیمارۍ له ډاکټر له راځي، هغې د مشورې دپاره چرته یا مطلب داری چې د ماشوم د چیک اپ دپاره یا د خپل ځان د چیک اپ دپاره چرې نه راځي. کال کې د سلو نه پاس ماشومان په زورو کې د پنځو کالو د عمر پورې مري او که د یو کال پورې ماشومان والو نو هغه او یا ماشومان تقریبا په زورو کې چې کوم دینو هغه د دې مختلفو بیمارو نه مري چې په هغې کې بیا دا سو بیماری ډېرې زیاتې پټاپتي لکه دستونه، نمونیا، تبا، کم ماشوم چې دینې کمزوري.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې لخوا د دغه پروګرام یا کمپاین مشر ډاکټر فهیم حسین مشال لیډو ته وویل چې دغه هفتې منځلو مقصد هم دغه دی چې د میندو او د ماشومانو د مرګ دغه شر کم کړي او کم چې دوی ته د متحده قانونو لخوا یو نیټه ټاکلې شوې ده تر هغې پورې دغه کې کمی راولي.
موږ دا کوشش چې هر مور ته او هر بچی ته ورسو ویکسینیشن وکړو د بچو میندو ته لکه د هنرمند لاسونو کې د هغوی ډلیوري وشي لکه سکلډ برت اټینډنټ فیسیلیټیز هغوی ته ملاو شي.
دغه پروګرام کور په کور چلونکي د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکر قاضي مسرت وایي چې د سختو حالاتو او خطرو باوجود هم دوی کور په کور کوسه پوکسه ګرځي او ماشومانو او د هغوی میندو ته د صحت دغه کی او ساس کی ورکوي.
زمونږ لري هیلت ورکر سره 1500 آبادی دا او هغه هر کور له ځان رسي او چکم ویکسینیشن د پارا سنټر ته ناراضي نو هغه د پارا مونږه کور د پارا دا سرویس مو یو کو مونږ ته خو ډیره زیاته خطر ده ظاهر ده یاره ولی نه یاره هر چا سره چې د کور نه باروزي هغه سره سکیږي بیا دا خو د سې چټار ګټ ټیلر بار ګرځي مونږ ته خو پته نه لګي چې دا دوه په بایک ناس دي دا بس کوي بس دا حالات دی او بس مونږ په هر حالت کې وسو.
د پامړه چې دی هفته کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکرز کور په کور کوسه په کوزه ګرځي او کم ماشومان یا میندې چې په خپل وخت باندې د حفاظتي ټیکو یا د بیلابیلو ناروغو د ساسکي اچولو نه پاتې شوي وي هغوی ته دغه ساسکي او ټیکې لګوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی تاسو لپاره په دې خبرونه کې د خبرونه په دې پاتې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. اول برا شو د نړۍ رنگونو ته چې د خبرونه زما همکار ګل ریاض جوړوي.
د مشال اډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. فیله لارم چې روغ جوړ او آباد بای. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خپرونه کې مودرلا له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې له شمسي توانایي نه چلیدونکي سولر امپلس 2 جاز بحر الکاهل پر سر د الوت کوشش یو ځل بیا ځانډولې دي.
The first time during this round the world flight attempt we have had to land make an unplanned landing.
دا خراب موسم له وجې سولر امپلس 2 جاز د جاپان په ناګویا کې کوښښ شوې دي. که څه هم دغه جاز اساني صرف په جاپان کې کوښښ شوې دي، خو د تیز بادونو له وجې د جاز یو وزارت معمولی زیان رسیدلې دي. د سولر امپلس 2 جاز ډله وای چې د جاز د وزارت مرمت وروسته به خپل سفر ته دوام ورکړي. د دغه ډلې یو غړی اندري بوش برک په ټوئیټر پیغام کې ویلي دي چې د سولر امپلس 2 جاز یو وزارت ته نقصان رسیدلی او د دې مرمت کې به یو اونۍ وخت لګي. ټاکل شوی و چې سولر امپلس 2 شمسي جاز به په شپږ ورځو کې له چین نه د امریکا هوایي ریاست پورې سفر کوي. د سولر امپلس 2 جاز اوږدوالی د یو مسافر جمبو جټ نه زیات دی، خو وزن یې د یو موټر هومره دی. د دې پروژې مقصد د شمسي توانایي نه چلیدونکي جاز د ټولې نړۍ سفر کولو ریکارډ جوړول و. په دې موخه سولر امپلس 2 جاز د مارچ په میاشت کې له ابوظہبی نه سفر شروع کړی و. دغه جاز په ووم پړاو کې دی چې له چین نه د امریکا پورې سفر پکې شامل دی. دغه سولر امپلس 2 جاز ته نه یوازې د موافق هوا ضرورت دی، بلکې صفا موسم هم ضروری دی، ځکه چې په دغه جاز کې لګیدلې 10,000 سولر سیلز غوره کارکردګي وخایي. ساینسدانان په کائنات کې د پټو رازونو موندلو لپاره د لارج هایډرون کولایډر ساینسي تحقیق دوباره شروع کړی دی. د دوه کلو وقفې وروسته دغه ساینسي تحقیق شروع شوی دی. ساینسدانان د هغه معلوماتو لومړی قسط ته انتظار باسي چې په ساینسي لیبارټری کې جوړ شوی متوازی پایپونو کې د ذراتو د ټکر په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. د روان کال په اپریل میاشت کې د 2013 کال وروسته په لومړي ځل په سورنګ کې پروټونز چکر لګول شروع کړی دی. دا سورنګ د فرانس او سویټزرلند په پوله جوړ کړ شوی وو چې اوږدوالی یې 8 کیلومتر دی، او د دې مقصد د لومړي کائنات پټ رازونه معلومول دی. دا یو ډیر پیچلی مشن دی. دیتا بینګ بینګ مشین هم ویل کیږي. په دې پروژه لس ارب ډالر نه زیات لګښت راغلی دی. د فرانس حکومت د یو پل بشکول لپاره د محبت په علامت کې لګول شوی په لکونو تالی لري کړی دی. د پیرس یوې مجلې تر مخه د خار په سینی سند باندې پونډ ډی آرټس یا پارسلی ډی آرټس نومي پل چې ویل کیږي په 13مه پیړۍ کې د نیپولین په وخت کې جوړ کړ شوی وو د محبت علامت ګرځېدلی وو. په دې پل په لکونو خلکو د محبت د علامت په توګه تالی لګولي او چابین یې بیا په سند کې غورځولي. دا پل پیدل خلکو لپاره جوړ کړ شوی وو. د دې پل اوږدوالی 155 میټر دی. په دې پل سیلانانو له 2003 کال راهیسې تالی لګول شروع کړل. دې ته لو لاکس هم ویل کیږي چې په تاله به د سیلانیانو نوم ثبتو. د فرانس لیمون تر مخه د 2014 کال په فروری میاشت کې شاوخوا 100,000 تالی پرې لګول شوی وي. په دې اړه اندېښنې هم څرګندې شوې وي چې د تالو وزن له وجې پل ته نقصان رسیدې شي. د دغه تالو ټول وزن شاوخوا 15 ټنه وو. په دې موخه د جون په لومړۍ نیټه د ښار چارواکو دغه ټولې تالی لرې کړې دي او د پل په جنګلو کې یې تصویران لګولي دي. انسانان ولی په تیاره کې ویریږي او په رڼا کې خوف نه محسوسوي؟ په دې اړه د چین ساینسدانانو یو تحقیق کړی دی. د چین د یو پوهنتون په دې تحقیق کې 130 ښځو برخه اخیستې وه. دغه ښځې د څلورو وختونو نه تیر کړل شول. په دې کې د ورځې رڼا، د ورځې په تیاره، د شپې په تیاره او د شپې ژوره تیاره شامل وه. دغه ښځو ته 70% ډېر زیات خوفناک او 50% عامې نظارې په کمپیوټر سکرین وښودل شوې. د دې ترڅنګ په کمرو کې درجه حرارت کنټرول کولو لپاره نفسیاتي ډیټا جاچو مخستې شوې چې پکې خولي، د سرمن او د زړه درزارې شامل وو. په دې کې دا خبره مخې ته راغلی چې د انسان په زړه کې د تیاری خوف نه وي، بلکې د شپې خوف ورسره وي. همدغه وجه ده چې په کمرو کې دننه اوسېدو باوجود په شپه کې اوازونو او ذهن کې جوړ شوي تصویران ویره نوره زیاته کړي. د تحقیق تر مخه د شپې پر وخت د انساني جسم مو ډېر زیات حساس شي او د دې له وجې نور زیات محتاط شي، نو ځکه معمولي اواز سره جسم خوف محسوسوي. محققین دا هم وایي چې حیاتیاتي سایکل په ذهنونو کې موجود خوف د یو نسل نه بل نسل ته انتقالوي. د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې د صفائی او کچری غونډولو او بیا استعمالولو کمپنی یو نادر ایپل ون کمپیوټر موندلی دی او په $2,00,000 یې نیلامي کړی دی. د کلین بی ایریا کمپنی ته یوې ښځې 2 میاشتې مخکې د کور نه استعمالیدونکي شوزونه ورکړي وو چې دغه کمپنی یې بیا په استعمال کې راولي. په دې کې د مشهور ایپل کمپنی کمپیوټر هم شامل وو. دغه کمپیوټر چې ایپل ون نومیږي په 1978 کال کې جوړ شوی وو. دا په هغو کمپیوټرو کې شامل وو د ایپل کمپنی مشر سټیو جابز په خپلو لاسونو جوړ کړی وو. په هغه وخت کې دغه شان 200 کمپیوټر جوړ کړ شوی ول. په هغه وخت کې د دې بیا $600 او $600 وو، خو اوس دغه نایاب کمپیوټر په $2,00,000 خرڅول شوی دی. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم سان اندریس چې د کالیفورنیا ریاست په زلزلې جوړ کړ شوی دی په لومړي نمبر دی. فلم سان اندریس تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د $160 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 2 نمبر فلم ټومارو لینډ دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د $130 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 3 نمبر فلم میډ میکس فیوری روډ دی چې تر اوسه پورې د $300 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم سان اندریس په لومړي نمبر دی. فلم پچ پرفیکټ 2 په 2 نمبر او په 3 نمبر فلم ټومارو لینډ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې تنو ویډ منو 2 دی چې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په 2 نمبر فلم بمبئی ویلفرډ دی او په 3 نمبر فلم پیکو دی. د امریکا هالی ووډ مشهور فلم دی فالټ ان اور سٹارز لیکونکي جان گرین دویم ناول پیپر ټاؤن باندې فلم جوړ شوی دی. فلم پیپر ټاؤن کې مشهور ماډل کارا ڈیلونجنی او نیت وولف کار کړی دی. دا فلم د یو ځوان الک په جون جوړ دی چې خپل ملګرو سره سفر کوي. دا یو رومانوي فلم دی او د جون په میاشت کې به نمایش لپاره وړاندې کیږي.
You feel my heart beating in my chest.
That is the way you should feel your whole life.
Beautiful.
It's a paper town. Paper houses and paper people.
Margot loved mysteries. Maybe she loved them so much, she became one.
She's gone.
When was the last time you saw Margot?
We're trying so hard.
I found something. An address. Did she ever say anything to you about an abandoned building?
Margot?
Guys, you'll go to the paper towns and you'll never come back.
Oh. Never missed school before. It feels kind of wrong.
It does feel kind of wrong, but it also
feels kind of right.
Take a risk. Stop playing it so safe.
I miss her.
I miss her too.
If I don't find Margo, it's all for nothing.
Hey!
You have to get lost before you find yourself.
د هالیوډ نوی اکشن فلم پوینټ بریک لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې اکټر لوک بریسی د ایف بی آی ایجنټ وي او د هغې ډلې پلټونکی وي چې د شتمن خلکو نه پیسې پټوي او تقسیموي. دا ډله د انتهایي سختو لوبو باندې یقین لري، نو ځکه لوک هم په دې لوبو کې برخه اخیستو لپاره خپل ځان بدل کړي. دا فلم په لومړي ځل 1991 کال کې جوړ کړ شوی و. فلم پوینټ بریک به د دسمبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
The people behind these robberies are extreme athletes, using their skills to disrupt the international financial markets. and they don't care who gets killed in the process.
They call me Bodhi.
There's a few billion dollars of gold down there.
You're gonna steal it?
No, we're going to liberate it.
Oh, you think you're brothers? Now you show me whose side you're on.
Criminal masterminds. They're just kids partying away their lives.
We can get these guys. I just need more time. Bodhi, do you have any idea how many people you've killed? How many laws you've broken?
The only law that matters is gravity.
Stop!
The Hindi cinema mashhoor actor Salman Khan newe film بجرنگی بای جان چې د سینما مینوال ورته ډیر زیات انتظار باسي لومړی ټریلر خپور شوی دی. د اکټر سلمان خان دا فلم ډیر مودی وروستو را روان دی. په فلم بجرنگی بای جان کې یو وړوکی پاکستانی جینۍ چې د سد وجوهاتو د وجې په هند کې پاتې شي او مور پلار یې په پاکستان کې وي او سلمان خان یې بیرته خپل وطن ته لیږلو لپاره هلې ځلې کوي. په فلم بجرنگی بای جان کې کرینه کپور او نواز الدین صدیقی هم کار کړی دی. دا فلم به د وړوکي اختر په ورځ نمایش لپاره وړاندې کیږي.
بجرنگ بلی کے بھاگ تھے مر جائیں گے لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے
ابو کو ڈھونڈو گے کیسے
بجرنگ بلی مدد کریں گے نا
پاکستان میں بھی
ایسے ہے بھیا بجرنگی
د هندی سینما وتلی اداکار امیتاب بچن او فرحان اختر نوی فلم وزیر دویم ټریلر خپور شوی دی. دا یو تفصیلی ټریلر دی چې پکې د فلم قصه راښکاره کیږي. فلم وزیر به د دسمبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
لکڑے کی کاٹھی کاٹھی پہ گھوڑا گھوڑے کی تم پہ جو مارا
میرے لیے میرے کریم بناؤ جس کی زمین یہی ہے میرا یقین بن تیرا مجاہد
آپ کو کچھ نہیں ہوگا پنڈت جی وعدہ کرتا ہوں
کھیل کھیل میں کھیل کھیل کے کھیل کھیل یہ آ جائے گا آپ کی چال
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګولایاس ته اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
د تاریخ پانا
دارہ دس مختون خواہ صوبے زور نمو بالا انسان جو دے ادال کا یو اونڈے و توا یا یو اڑو کے شان گھر ہو یا یو غٹ پائل ہو داغی پر سر باندھے جی کم دن دا کلا جوڑا گرا مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شہباز گڑھ ہے او دا چار سادہ دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست زے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کے با دا زے ونٹر کیپٹل جو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې
اوریدونکو اوس ترته د مشال ریډیو یو بل اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې وړاندې کوو چې دا خبرونه زما همکار احمد شاه اعظمی جوړوي.
مدرسې په اوسنی عصر د مشال رادیو په اونی زخپرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په اسلامي تاریخ کې د مکه او مدینې راورسته په یو شمیر نورو هیوادونو کې د دیني زده کړو لپاره یو شمیر مدرسې جوړې شوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمې وچې هم ورسېده. په هند کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند تر جوړېدو وروسته یو شمیر نورې مدرسې هم جوړې شوې. کله چې په 1947 کال کې د هند نیمه وچه وویشل شول او د هندوستان او پاکستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند شول، نو تر دې تقسیم وروسته یو شمیر دینی علما پاکستان ته ولاړل او هلته یې د مدرسو په جوړولو لاس پورې کړ. مدرسې په اوسني عصر کې نننی پروګرام په پاکستان کې د مدرسو تاریخ او فعالیت ته ځانګړی شوی دی. په پاکستان کې د وی اندازې لمخې دا وخت 30,000 مدرسې دي چې څه باندې 40,000 رجسترډ او پاتې نه دي رجسټر شوي. د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې کله یو شمېر دیني علما دغه هیواد ته ورغلل، نو د هند د دارالعلوم دیوبند تر اغېز لاندې یې په بېلابېلو ښارونو کې مدرسې جوړې کړې. دغو علماو په دارالعلوم دیوبند کې درس ورکاوه، نو غوښتل یې چې د هماغه نصاب پر بنیاد په دې سیمه کې هم مدرسې جوړې کړي. په پاکستان کې له پخوانیو مدرسو څخه یوه جامعه دارالعلوم حقانیه ده چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې اوس فعال ده. د دې مدرسې ویاند او ښوونکی مولانا محمد یوسف شاه وایي چې د جامعه دارالعلوم حقانیه بنسټ په 1948 کال کې مولانا عبدالحق کښېښودی.
1947 کې چې کله تقسیم د هندوستان او پاکستان وشو او پاکستان ہمارے وجود کرالو تجھے مدرسے بانی مبانی شیخ العزیز مولانا عبدالحق سے رحمہ اللہ تعالیٰ جی حضرت مولانا سے ملے سے والد گرامی ہو اغب دیوبند کے مدرس ہو نو اگر آلو پاکستان چھٹیانے سے پتے صاحبان رو جکے اور پتے دکتر میاں سے کہ دے پاکستان دا علی دگی اعلان شو نو اگر پتے دے کہ در شروع کرو لو اور دا مدرسے بنیا دے کہ خود رو سن 1947 اور پتے کہ دے مونگا
پر دې سربیره د پاکستان په پخوانی پلازمینه کراچی کې هم یو شمېر لوی مدرسې جوړې شوې چې وایي جامعه دارالعلوم کراچی ده چې مولانا محمد شفیع عثمانی یې په 1950 کال کې بنسټ کښېښودی او اوس له بېلابېلو هیوادونو سره اړه لرونکي په زرګونه کسان درس پکې وایي. که څه هم په پاکستان کې تر دې راوروسته یو شمېر مدرسې جوړې شوې، خو دغه جال په 1980 لسیزه کې د پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دور کې ډېر پراخ شو. د پاکستان په لاهور کې میشت تاریخ پوه او لیکوال ډاکټر مبارک حیدر وایي چې دوه لاملونه وچ په پاکستان کې مدرسو جوړولو ته لاره هواره کړه. نوموړی په دې لړ کې د اسلامي امت د عظمت د بیا راژوندي کولو خواهش او پر افغانستان د روس برید په ګوته کوي.
عظمت اسلامیہ کی بحالی کا جو عام آدمی کو جو مدرسے سے پڑھ کے نکلنے والا
دا اسلامی عظمت دا بحالی پاڑا چی دا یو عام سڑی یا مدرسے زخا دا فارغ سبی یو عام مولوی تصور دی حغت دا نوی معلومہ چی سکول دی لکا پلو یو سیاسی غرزنگونو کی چی یو عام سیاسی غڑی تا معلومات نوی او حغا استعمال سی دا دوم ارخ بیا پر افغانستان دا روس بریدو عام کسانو ته یوازې دا معلومه وه چې دوی د مسلمانانو یو خپلواک او ستر هیواد جوړول غواړي. په دې لړ کې د پاکستان او ایران رول ډیر مهم و، ځکه چې دا هیوادونه د افغانستان ګاونډیان وو. په ایران کې خو بل ډول حالات رامنځته سول، خو په پاکستان کې یو ډیر پیاوړی او اسلام پلوه فوج تیار سو، نو دا فوج د روسي انقلاب د مخنیوي لپاره استعمال سو. یو شمیر نور شنونکي هم په دې نظر دي چې هغه وخت له مدرسو څخه د روزنتون کار واخیستل سو او د زده کوونکو نظریاتي روزنه وسوه تر څو دوی استعمال کړل سي. په اسلام آباد کې لیکوال ډاکټر عائشه صدیقه په دې اړه زیاتوي.
1980 میں جب جماعت اسلامیہ اور مذہبی جماعتیں ہیں
پنور لسباتیام کال کے دا جماعت اسلامی او نورو مذهبي ګوندونو پمرسته د پاکستان پوز او د امریکا استخباراتي ادارې سي اي اي د خلکو نظریاتي روزنه پیل کړه. په همدغه 1980 لسیزه کې په جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې مدرسې جوړې شوې. کسان مدرسې په خوام په پاکستان کې وي، خو زیات اړتیا په دغه وخت کې پیدا شوه. بلکې پاکستان خو د 1950 کال راهیسې د افغان جنگ سالارانو د روزلو لړۍ پیل کړه، نو دغه وخت راهیسې دا اړتیا پیدا شوه چې په مدرسو کې دوی او پارول شي او د دوی روزنه وشي چې دوی د جهاد خواته مایل شي
که وو جهاد کی طرف مایل هو.
پر افغانستان د روس تر برید وروسته د نړۍ یو شمیر هیوادونو د روس د غزیدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د پاکستان له لارې د افغان مجاهدینو مرسته کول. په دې وخت کې نه یوازې د مجاهدینو لوجستیکي مرسته کېدل، بلکې په ګڼ شمیر کې مدرسو جوړولو ته هم خلک تشویق شول. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر او دینی عالم مولانا صدیق الله فدایی وایي چې عربي هیوادونو هم په دې لړ کې دلچسپي څرګنده کړه او د مدرسو مالي مرستې پیل کړې.
د 1980 کال وروسته کله چې شورویانو په افغانستان باندې یرغل وکړلو، نو د مدارسو تاسیس او د مدارسو پراخېدل په پاکستان کې او په صوبی سرحد کې په هغې وخت کې چې اوس ورته پښتونخوا ویي، نو دا شی زخته زیات شولو چې ډېرو عربي متمولینو کوشش کولو چې هر یو ځان ته یوه مدرسه او یو وقف والي.
په پاکستان کې که څه هم د حکومت پر کچه د دینی مدارسو د شمیر او زده کوونکو په اړه معلوماتي نظام نسته، خو مدارسو په خپل ځانګړي تنظیمونه جوړ کړي چې تعلیمي بورډونه ورته ویل کیږي. په لاهور کې د مدرسو په اړه د څېړنیزې ادارې مسؤل عامر رانا وایي چې دا وخت د پاکستان په مدرسو کې شاوخوا 400,000 کسان درس وایي.
د حکومت په کچه خو په مدرسو کې د زده کوونکو د شمیر معلومولو هڅه نه ده شوې، خو د مدارسو د خپلو بورډونو او سازمانونو لخوا چې د زده کوونکو شمیر ښودل کیږي، نو د هغه له مخې په پاکستاني مدرسو کې شاوخوا 400,000 کسان درس وایي. بل خوا هغه کسان چې له مدرسو فارغېږي یا په منځ کې پرېږدي، نو د مدرسو د اندازې له مخې د هغوی شمیر د کاله
د پاکستان د لوړ زده کړو کمیسیون په دغه هیواد کې د مدارسو 15 تنظیمونه په رسمیت پیژندلي چې هر یو سلګونه مدرسې چلوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر او د پاکستان رویت هلال کمیټې رئیس مفتی منیب الرحمن د دې تفصیل څخه په دې ډول راکوي.
وفاق المدارس العربیہ پاکستان، وفاق المدارس السلفیہ پاکستان، وفاق المدارس شیعہ پاکستان اور رابطۃ المدارس دا درش دی دا ہو مسلک بیسٹ دی اور یو رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان دا چ دے دا جماعت اسلامی نیٹ ورک کے دے زمونگا تنظیم دے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان زمونگا نیٹ ورک کے تقریباً 8,000 مدارس دی اور مختلف لیول کے دا وفاق المدارس العربیہ پاکستان، رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان، زمون تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ددو نصاب کے دیر زیاد فرق نشتے دو چی دی وفاق المدارس العربیہ پاکستان زمون تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان دا فقہ حنفی بیشت دی دل پارا زمون دے حدیث نصاب، تفسیر نصاب، فقہ نصاب، نور چی معاون علوم دی تقریباً یو شانتے دے دیر زیاد فرق نشتے.
په پاکستان کې د مدارسو تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی چې د دارالعلوم دیوبند تر نفوذ لاندې دی.
لدغه تنظیم سره د 12000 په شاوخوا کې مدرسې ريجستره دي. بلخوا د وفاق المدارس السلفیه تر انتظام لاندې د 1400 په شاوخوا کې مدرسې فعالیت کوي. د دې تنظیم په اړه د متحده عرب اماراتو د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری وای
وفاق المدارس السلفیه د دوی زیات تاثر چې د وهابي فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وه د هغې نه دوی متاثره دي او په سعودي جامعاتو کې چې کوم درسونه ویل کېږي یا د هغوی په مدارسو کې نو په هغې باندې دا خلک زور ورکوي.
په پاکستان کې د وفاق المدارس العربیه، تنظیم المدارس اهل سنت او وفاق المدارس السلفیه ترڅنګ دوه نور تنظیمونه هم مدرسې چلوي چې یو یې وفاق المدارس الشیعه هم دی. د دې تنظیم عمومي منشي علي محمد افضل حیدری وایي چې له دوی سره 4500 مدرسې رجسټر دي او نصاب یې د نورو تنظیمونو له مدارسو توپیر لري.
کچھ کتابیں تو مشترکہ ہوتی ہیں، جو گرامر ہے وہ مشترکہ ہے، ظاہر ہے کوئی بلاغت ہے وہ مشترکہ ہے،
زنی کتابوں نہ ہو گڑوی لکہ گرامر او بلاغت مشترک مضامین دی، یواز په حدیث تفسیر فقہ او عقائد کې ځنې اختلافات شته، په اصول فقہ کې لږ اختلاف دی. کار خبره ده چې موږ په شیعه مسلک ډیر ټینګار کوو او نور یې بیا په نورو عقایدو کوي، نور نو تقریبا مشترک دي.
پر دې سربیره رابطه المدارس الاسلامیه بیا د جماعت اسلامي تر انتظام لاندې کار کوي او د سید قطب او ابوالعلا مودودی نظریاتي پلویان ګڼل کیږي. د دې تنظیم سره شاوخوا زر مدرسې رجسټر دي. د مدارسو دغه 15 واړو تنظیمونو بیا یو اتحادیه جوړه کړې ده چې په اړه مفتي منیب الرحمن وای
موږ یو الائنس دی د 15 تنظیمونو، د هغه نوم دی اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان. دا چې مدارس مشترک مفادات دي، مدارس آزادی مسله ده، نور مسائل دی اغو کے مونگا اتفاق رائے سرا پالیسی سازی کو وقتاً فوقتاً زمونگا اجلاسون اوم کی گی، کم وقت چے ضرورت راشی یا کانفرنسز اوم کو چے مدارس نیٹ ورک چے دے اغا انڈیپینڈنٹ دے زمونگ مدارس افیلیٹڈ یا ملحق چے دی وہ اخبل مالیاتی انتظامی وسائل کے خود مختار دی، امتحانات نصاب دا چی دے دا تنظیم کنٹرول لاندے دے اور ٹول تنظیموں نو سسٹم یو شانتی دے تقریباً.
پدا ورسوی کی دا پاکستان حکومت ژمنتیا شو دلی چې د هیواد ټولی مدرسې به رجسٹر کوي، خو د ترګری سره د مبارزې قامی ادارې بیا د پاکستان سینټ ته خپل تازه څرګندونه کوي ویلي چې د دوی سره تر اوسه د مدرسو او د دې د زده کوونکو کار شمیره نشته. مدرسې اوسن یاسر کې اونې خبرونه هم دومره و. پر اتلونکو خبرونه کې به د مدرسو د پخوانی او اوسن نصاب په اړه بحث واورو. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.